د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشه په پښتون خوا کې د سهار لس بجې خو د لاسونه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې هم زه من وشاس تاسو قربایم نیک پیرځونه مې قبول کړي. دا د خبرونه په اول نیمه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او پاکستان رپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمه کې دوا هفتوار خبرونه روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار اورېدلی شي خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خبرونو سرټکی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ویلی دی چې عدالتونه دې د خلکو د رایو احترام وکړي. افغان چارواکي وای په بدخشان ولایت کې د عملیاتو پر مهال وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده او د هند تر انتظام لاندې په کشمیر کې د نښتو پر مهال لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا وای چې د خلکو د رایو احترام دی وشي. موړی پرون په سوات منګور کې وی جلسې ته ویل په خپل حکومت کې د هیواد د ګټو لپاره اقدامات کړي وو خو عدالتي فیصلو یې مخه نیولې ده. دی وای
مونږ د کراچۍ رڼاګانې بحال کړې، هلته مو امن په ځای کړی، سوات کې مو امن په ځای کړی او د هغې دا دلیل دی چې د سوات ملاله هم بیرته راغلې. هغه ورځ مو یاده ده چې هغه تړې وه، هغې امن ولیدو نو بیرته راغله. ما وکتل چې د سوات ولس ناره لګوي چې ورته دې درناوی ورکړی شي.
دغه جلسې ته د نوموړي لور مریم نواز وویل عدالتونه دې د قانون ماتونکي آمر پر ضد هم فیصله وکړي. سپریم کورټ د تیر کال جولای 28مه د پاناما اسنادو مقدمې پر مهال نواز شریف د وزیر اعظم لپاره نااهله کړی و چې په نتیجه کې یې نوموړي له دغه چوکۍ استعفا وکړه. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا سانګوای په دې صوبا او قبایلی سیمو کې د وټونو د اندراج دویم لړۍ شروع کړي چې په کې به د اندراج ترڅنګ د اعتراض، اخراج او اصلاح عمل هم ترسره کیږي. په دې اړه د یاد کمیشن صوبایي مشر پیر مقبول احمد تیر ماښام مشال لیډیو ته ویل
کله چې نوم نیز درج شوی یا چا پرټیکولر کې غلطي یا مطلب د یو سړي ووټ بې ځایه دی او هغه په ځای کول غواړي یا هغه ته دا پته ده چې زما په دې کور کې کې دا پلان هیڅ کوم دی نشته یا وفات شوی دی، نو هغه ته بیا موږ اعتراض فارمو دا درې قسمه اکټیویټي لکه په دې مرحله کې کیږي. اخیری نیټه چې کومه نه چې دا 24 اپریل پورې موږ په ډیسټرس انټری دي موږ چې موږ ته کوم معاینه مرکزونه
نو مولي زیاته کړه چې د عمل لپاره په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې څه د پاسه 2500 مرکزونه جوړ کړي دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې راتلونکي عام انتخابات روان کال په جولای کې وشي. پښتون تحفظ مومنت پرون د خیبر ایجنسی په جمرود او لوړګي کې دوه جلسې وکړې چې پکې یې خلکو ته د پیښور د 8 اپریل پر راتلونکي جلسه کې د ګډون بلنه هم ورکړه. د لوړګي په بازار باچا خان چوک کې د جلسې په وخت د فاټا لایرز فورم مشر او د یاد غورزنګ غړي رحیم شاه افریدي او یو شمیر نور مشرانو ویناوي وکړې. پکې یې د پښتنو او په ځانګړي ډول د قبایلي ولس د کړاوونو یادونه وکړه. په جمرود کې د جلسې پر مهال قبایلي مشرانو ویل چې په بدامنۍ کې کورونه ړنګ شوي، کډوال شوي، په چک پوسټو زورول کېږي او په تورخم کې په یو شمیر کاروباري بندیزونه لګول شوي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې مسلې دې په ترجیحي توګه حل کړي. په دې جلسو کې شریکو ځینو ځایي خلکو په خپلو لاسونو کې بینرونه نیولي وو چې د خپلو ورکړل شوو کسانو تصویرونه او د ورکېدو نیټې یې پې درج شوي وي او د خوشي کولو غوښتنه یې کوله. حکومت وایي له پښتون تحفظ مومنت سره یې په فروری کې په اسلام آباد کې د درنې ختمولو په وخت کړي یو شمیر وعدې پوره کړي او د پاتې نورو د حل کولو کوشش کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وای په بدخشان کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي چې دغه سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي نه وي. د یاد وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تیر شپه مشال ریډیو ته وویل د بدخشان په یو شمیر ولسوالیو کې له تیرو درې ورځو راهیسې عملیات روان دي چې پکې ګڼ وسلوالو ته مرګ ژوبله وخت ده. د افغان پوځ ځایي کمانډران وایي په وجل شو کې درې بهرني ترهګر او 15 وسلوال طالبان شامل دي. وسلوالو لا هم په دې اړه سندي ویلي. هندي پولیس وایي د دغه هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې تیره ورځ دنخطو پر مهال لږ تر لږه شل تنه وجل شوي او نن هم هند مخالفه مظاهرې کیدونکي دي. چارواکو پرون وویل د سرینګر سره نږدې د پولیسو او مظاهرینو ترمنځ سختې نښتې شوي چې پکې درې هندي پولیس، دیارلس مسکوک وسلوال او څلور عام وګړي وجل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. دا په دې وروستیو کلونو کې په یوه ورځ تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ده چې کره شمیر یې لا هم مخې ته نه دی راغلی. چارواکي وایي په دې مظاهرینو چې د زرګونو په شمیر کې لارو کوڅو ته راوتي وو، هغه وخت پولیسو ډزې وکړې چې دوی یې په کاڼو ویشتل او د هند واکمنۍ پر ضد یې نارې وهلې. دا مظاهرې له هغې وروسته شوي چې هندي ځواکونو د کشمیر په ختیځه برخه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د ریپبلیکن ګوند یو سینیټر له شامه د امریکایي ځواکونو له وخت وړاندې د ویستلو پر ضد خبرداري ورکړې ده. سینیټر لینسی ګراهم دا خبرداري د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغو تازه څرګندونو په جواب کې کړې چې پکې ښاغلی ټرمپ له شام څخه د امریکایي ځواکونو زر تر زره ویستلو د تمې اظهار کړی دی. سینیټر ګراهم چې د سینیټ د پوځي خدماتو د کمیټې غړی هم دی، تیره ورځ یې له فاکس ټلویژن سره په مرکه کې وویل دا به د ولسمشر یوه لویه غلطي وي. نوموړي همداراز وویل چې له شامه د امریکایي ځواکونو فوري وتل به اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د بیا را یو ځای کېدلو موقع ورکړي او د شام په ولسمشر بشار الاسد به د ایران نفوذ نور سیوا کېدلو ته زمینه برابر کړي. ولسمشر ټرمپ د مارچ په 9 ویلي وو له شامه به یې خپل ځواکونه زر استانه کړي. او بل خبر دا چې د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر د عیسایانو د مذهبي جشن ایسټر په مناسبت په یو پیغام کې په نړۍ کې د سولې هیله کړې. ایسټر چې د عیسایانو په باور د عیسی علیه السلام د بیا ظهور نیټه او د دوی په عقایدو کې تر ټولو سپېڅلې مناسبت لري، تیره ورځ په ټوله نړۍ کې عیسایانو ولمانځه. پاپ فرانسیس د خارو نړۍ تر سرلیک لاندې د ایسټر په مناسبت په دودیز پیغام کې په شام کې د انسان وژنې د سمدستي ختمولو او د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د پخلاین لپاره غږ وکړ. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې پکې مو ته د وخت خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واوري. په سواد کې یوې جلسې ته د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز ویلي عدالتونه دي د سیاستوالانو ترڅنګ د پخوانی امیر پرویز مشرف پر ضد د آئین او قانون ماتولو په اړه فیصله وکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان په پنجاب کې جلسې شروع کړې. د دې تر شا څه وجوهات دي؟
عمران خان پنجاب باندې ځکه فوکس دی چې پنجاب اپوي پنجاب فیصله کون ووټ د پنجاب نو هغه دا لګیا دی دوی کورو ته تپېلې کړی دی.
الیکشن کمیشن وای په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د ووټونو اندراج یې شروع کړی دی. د یاد کمیشن صوبایي مشر مقبول احمد وای یو شمیر نور رپورټونه لرو. د دې غړی په دویم نیمایي کې باول روښانه مستقبل خبرونه واوري. ورپسې ستونزې سرکار کې به واوري چې ډاکټران وایي د انټي بایوټیک داروګانو زیات استعمال ښه نه دی خو په پاکستان کې ډېر شوی دی.
ڈاکٹر ام لکھی، کمپاؤڈر ام لکھی، نرس ام لکھی، ہم دخل خپل لغم دے کے اگر پخپل زان سیلف میڈیکیشن سکتے تو وہی کہنا جی
دے ہر ساورے دولا پارا دا مشال تر سنگو سائی. د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف تیر ورځ د سواد په کابل کې وی جلسې ته وینا وکړه. نواز شریف خپل هغه وینا تکرار کړ چې د وزیر اعظم له چوکۍ د لری کولو عدالتي فیصلې د عوامي رایو سپکاوی کړی دی. دا راز مریم نواز وویل چې عدالت د آئین او قانون ماتونکو پر ضد هم کاروي وکړي. د دې جلسې نور حال په دې رپورت کې اورو.
سوات کبل گراؤنڈ کے دا پاکستان مسلم لیگ تر سوری لاندے لوی جلسے تا پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل چی دوی دغه وختنه کوي چې ورته د درناوی ورکړي شي. دوی پاکستان د ترقی په لار روان کړي دي.
ہم نے کراچی کی روشنیاں بھی بحال کی، کراچی کا امن بھی ہم نے بحال کیا،
مونږ د کراچۍ رڼاګانې بحال کړي، هلته مو امن په ځای کړی، سوات کې مو امن په ځای کړی، او د هغې دا دلیل دی چې د سوات ملاله هم بیرته راغلی. هغه ورځ مو یاده ده چې هغه تړې وه، هغې امن ولیدو نو بیرته راغله. ما وکتل چې د سوات ولس ناره لګوي چې اوټته دې درناوی ورکړی شي. نو بیا تاسو ووایئ چې د کروڼو خلکو ټاکلی شوی وزیر اعظم 15 تنان د څوکۍ څخه لر کړی او بهر کړی یې، دغه تاسو ته قبوله ده؟ دین اوڑان دی د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز ویل چې پاکستان کې ادارې دو قسمه معیار یې خو دے دے د اوټ په ذریعہ منتخب شوی خلق اوس پکاوې کوي.
جو سارے اداروں کا جو بس چلتا ہے
د عدالتونو او انصاف پر کون کې ادارو زور صرف او صرف په منتخب شوی خلقو چلیږي، چا کې دومره جرأت نشته چې آئین او قانون ماتون کی د ملک او عدالت د دوبۍ او برطانیې څخه پاکستان ته واپس راولي. دوی وړاندې وویل
هم بالکل عدالتوں کا احترام کرتے
ہیں، ان کا بالکل دا عدالتوں احترام کو ور زمو سخا د بدلا غستون کے فیصلو احترام توقع او نہ کرے، او پس زبردستی دے انتقامی فیصلو احترام او نہ کی، دغ عزت کول پخپل د انصاف او عدالت پکاوے دے.
سب سے بڑی توہین ہے عدالتی اور عدالتوں کی.
د نواز شریف جلسے کی پزرگون خلقو گڈون کڑو په دغه محل مقامی مشران او چپکی د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام او د ضلع سوات ناظم اعلی محمد علی شاہ شامل هم ویناګانی وکړي.
د واکمن مسلم لیگ مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سواد د پرونی جلسې رپورت مو واورېده. په دغه موقع نوموړي د خیبر پختونخوا په واکمن ګوند تحریک انصاف هم تنقید وکړ، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان بیا پرون په لاهور کې ولسی غونډه وکړه او د پنجاب په واکمن ګوند مسلم لیگ نواز یې نیوکې وکړې. عمران خان او نواز شریف ولې د یو بل تر واک لاندې صوبو ته سفرونه کوي؟ دا پوښتنه عبدالحق اکل د پېښور پوهنتون د نړیوالو تعلقاتو څانګې له استاد ډاکټر خټک نه کړی ده.
عمران خان پنجاب باندې ځکه فوکس دی چې پنجاب اپوري چې پنجاب فیصله کون ووټ دی پنجاب، نو هغه کوئی دا لګیا دی دو ټوکر کو ته کمپین شروع کړی دی هغه رکن سازی پر نوم باندې. نواز شریف چې دی هغه هم الیکشن کمپین حوالے سره دی، الیکشن نه علاوه مانا خیال دی چې دا ګڼي چې هغه باندې یو پریشر دی، هغه دی اسٹیبلشمنٹ دی نه دی آی پی طرف دی، خو هغه باندې یو سیاسي او یو عدالتی پریشر دے دغه دے، نو هغه شی هغه عوامی دغه کې بدلی پولیټیکل سپورټ کې او ګوري چې هغه نشي جوړیږي، نو هغه دې لسره چې هغه غړي چې هغه سره خلق هغه سره وي نو هغه سکیور کې دی شي.
ډاکټر اجاز خټک صاحب، یو بل خبره دا چې تاسو د عمران خان جلسې ته وګوري او خبرو ته وګوري او بیا نواز شریف خبرو ته وګوري، همیشه د انتخاباتو لپاره یو ایجنډا دی ځان ته ساتي او په یو خاص نقطه باندې دوی هغه سیاست کوي، نو ستاسو ته دا وخت د عمران خان ایجنډا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خبرو څه ښکاري او د نواز شریف څه ښکاري؟
عمران خان خپل زور خبره باندې ولاړ دی کرپشن، او نواز شریف څنګه نیگیٹو اینٹی نواز یو ووٹ دے امر کی پیپلز پارٹی کی تیر الیکشن کے ہم کافی بزان نکل دے غواڑی چی سمرا اینٹی نواز خلق دی اجر ٹول راغون کم او ما سر راغون شی نو بازار سوپ کی دی آغا دی تنو گوری خو او بد تنو گوری غلط و ٹک تا یا سیاست تا یا بس دا، نواز شریف کرپشن دے او آغا کرپ دے او فلانے کرپ دے کرپشن دے اگر یہ ایجنڈا دا ورسره ورسره دی پښتونخوا د حکومت مثالونه هم څه ورکړي چې ما دا وکړل هغه وکړ، خو هغه اوس داسې لګي چې هغه ډېر نه ورکوي، ځکه چې ورو ورو پوه دی چې هغه دومره هم څه کمال نه دی کړی پښتونخوا کې.
او د نواز شریف،
نواز شریف اوبویسلی هغه خبره دا چې یو خو ډیولپمنټ چې وګوري پنجاب نه ما څه جوړ کړی، ما دا وکړل دا وکړل خپل ډیولپمنټ ایجنډا، او بل ورسره هغه ایجنډا دا ده چې ما سره دې چې ګسټابلیش زما خلاف دی او نورې ادارې عدالت شو بل شو بل شو دای ما خلاف دی، نو کو ووټ ما ته راشي نو دې مطلب دی د پارلمان سپریمیسي به جوړ شي، اځان هغه سره پارلمان سپریمیسي تړي او وسره ډیولپمنټ ایجنډا سره تړي.
دا وو د پېښور پوهنتون د نړیوالو تعلقاتو د څانګې استاد اجاز خټک چې د مشال ریډیو سره یې د عمران خان او نواز شریف د ورستیو ویناوو او د هغوی د سیاسي داونو په اړه خبرې کولې.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو،
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یوونی مو بجا،
ټولنا او سخدریزی
په دونی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په څلورو بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورید. په پاکستان کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د ووټونو د رجستریشن عمل شروع شوی دی. زموږ همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره د الیکشن کمشنر پیر مقبول احمد سره خبرې کړې دي. په سر کې ترې پوښتلي چې د دې رجستریشن اخیری نیټه څه ده؟
اخیرین دې ته کوم نن چې دا 24 اپریل پورې موږ په ډیسټریس انټری دي موږ چې موږ ته کوم موهنه مرکزونو د عوامو د سہولت د فرضا موږ کې خېږي کله چې نو نیز درج شوی یا رچا پرټیکولر کې غلطي یا مطلب دی یو شړی ووټ بے ځای دی او هغه په ځکول غواړي چې یا کاغه ته دا پته ده چې را زما په دې کور کې کې دا پلان کې چې کوم دی دا نشته یا وفات شوی دی چې نو هغه د به موږ اعتراض فارمو دا درې قسمه اکټیویټی لکه په دې مرحله کې کیږي اندراج شو اعتراض اخراج او کریکشن دی تصحیح
د دې په لړ کې دا فارمونه یا د غزایونه د پټول خیبر پښتونخوا او په قبایلی سیمو کې په کمو کمو ځایونو کې دي
دا ماته ته ویل کدا خو لم بچو لیست دې کې زموږ په خیبر پښتونخوا لپاره او د فاتا لپاره زموږ 2545 چې کوم نه دا موایحتي مرکز موږ جوړ کړی دي کدا غي تاسو د لوکیشن معلومول غواړئ دا د الیکشن کمیشن په سایډ باندې شته دا شریده اکسس او کټ اوف پنشل د ټول معلومات ملو شي
دغه چې کوم مراکز دي نو آیا دا په سکولونو کې جوړ دي کله چې تاسو په اساسو خپل ودانۍ دي کله حکومتي کوم ودانو کې دي
دا ټول حکومتي ودانۍ دي موستي د سکولونو دي او په دې باندې چې کوم ډیسټری سنټر انچارج چې کوم لګورې هغه اکثریت او موستي هم د سکول یو استاد یو ټیچر دي
په دغه تاسو پرونو ویل دي چې په خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د خلکو پر د وټونو پر رجستریشن کې زیاتواله راغلي نو کداره ته وجه د زیاتواله سمره ده
د سکل دی دا چې کوم نه نظر شناخت کارونه شو کړو چې کله زمونږ وټونه لاست ټایم اپډیټ شو دا غي نه پس یا تاسو د سپټمبر کې د 2013 د الیکشن نه پس دا غالبا په ټول پاکستان کې 75 لک سی نه سی ایشو شوی دي په دې 75 لک چې کوم نه تقریبا 12.5 لک دا د کی پی کی او د پاټا وږي زمونږ چې دغه مرحله اوس وږي دا ډور ډور ویریفیکیشن نو شو نادر موږ دغه سپلیمنټري لیستونه راکړو دا موږ ته د خلکو ته نوې سی نه سی شو کړی دي دا غیر ویریفیکیشن هم مرحله تیر شو او تقریبا څه د پاسه 10 لک کسان دا غیر موږ مدل کې ویریفای شو او غل کسان موږ د الکترونیا زموږ د سیستم بیسه جوړ شو دي موږ دغه مرحله ودا اوس چې کوم شروع دي دا موږ دغه مرحله دا کوي نه څوک پاتې را پاتې نه غیر کده موږ د سیکنډ پیس چې کوم بي هغه دغه سہولت پدې کې ویل کولی شي
دغه د ووټ د انتراج د لپاره یو عام انسان سره کم سرکاري اسناد ساتل ضروري دي
شناختي کارت دي چې نادر دته کم سي نه شو کړی نشي لای نه دي کارت دا بیسیک ډاکومنټ دي دا راستا شنا ختم دي ستاسو پاکستان شریعت هم خيږي
او په قبایلی
سیمو او عمر هم خيږي دیتا بر کم ستاخي
ها او په قبایلی سیمو کې هم دغه عمل دي د ووټونو د رجستریشن
قانون یو دي قانون یو دي قانون یو دي زموږ ټول په کفاټا دا قبایلی سیمې دي یا کومه سمې دي د ټول د پاره یو شان قانون دی
تاسو دا د دې لپاره اخرنه نیټه کوم یو ده
زمونږ دی دا به دا چې زمونږ کم سه کم دویم پیښ شروع دی دا د 26 مارچ نه شروع شوی دا ان شاء الله دا په 24 اپریل باندې ختمي دی
د سلیریشتم اپریل پورې د قبایلی سیمو د خبر پښتونخوا اولس خپل ووټونو اندراج کولای شي
بالکل چې اندراج هم کولی شي تسلیم کولی شي او کته چې ته د اخراج کې شونې به تر هغه هم کولی شي
دا و د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو د کمیشن مشر پیر مقبول احمد چې د وټونو د اندراج په اړه یې د مشال ریډیو سره خبرې کولې
د سولې پر لور
مستقبل خوړه
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه
نشوند د سرنسته
د هغه په میرا چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې څنګه ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د ملکن ډیویژن د ماهیګیری اداره وای په سواد کې د شدت پسندۍ او سیلابونو لوجې چې د ټراوت میانو تولید یا پیداوار متاثر شوی وو هغه بیرته پخ کېدو دی. چارواکی وای چې په راتلونکي کال کې باید د ټراوت پیداوار داسې ښکاري 2.5 لک کیلوګرام ته ورسیږي. د سواد ټراوت په پاکستان کې ډیر مشهور دی. په دې اړه تفصیل له نجیبه مې راوړو.
د ملکن د ماهیګیری ادارې مشر ابرار احمد پرون مازیګر مشال لډیو ته ویل چې په 2010 کال کې په سواد کې د سیلابونو لوجې د ټراوت مایانو د روزلو ویش فارمونه په مکمله توګه تباه شوی ول چې اوس نه یوازې د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په مرسته رغول شوی دی بلکې د خیبر پښتونخوا د حکومت په کومک نور هم جوړ کړل شوی دی.
زمونږ د فلډ نمخ کی پیداوار چې تقریبا 50,000 کے جی وو او بیا د فلډ نفس چې کوم یسیډ غریبیلیټیشن کو گورنمنٹ خپل چیغه کوله هغه دواړه چې دین بیا تقریبا 50,000 کے جی او ټول پروډکشن چې هغه بحال دا تقریبا 87 ټراوټ پښپام شو زمونږ سره او پروډکشن چې دی نو هغه تقریبا زمونږ سره 50,000 کیلو ګرام وو نو اوس چې مونږ لکه منیمم دا والو نو مونږ وایو د 1000 نه ولا د 1500 کیلو ګرام پورې زمونږ یو فارم پروډکشن چې دی نو دا تقریبا
کیلوگرام. محمد رشید د مدین ټراوت فش فارم خوند دی او له تیرو دیر شو کلونو راهیسې د ټراوت میانو کاروبار کوي. نوموړي مشال لډیو ته ویل چې کله په 2015 کال کې په سوات کې طالبان پیدا شول له هغه وروسته د دوی کاروبار زیات اغیزمن شو.
په 2005 کې ظالمانو کومه کې چې دلته طالبان راغلل د شتګردي نو په دې وخت کې زما فارم ته 4000 ورغول فایز ورغول زما یو فارم یې بالکل تباه کړ. هغه کې تقریبا 3,09,000 مه و ټول زار ورته ورغول ټوټل ختم کو یو فارم یو فارم دوه کو 80,000 روپو نقصان شو.
په سواد کې خبریال فضل خالق چې پرون د ټراوت مایانو په اړه رپورت په ډان وسپانه کې خبر شوې مشال لډیو ته ویل چې د سواد سیند د مایانو ژوند د کرش ماشینونو لوجې له خطر سره مخامخ دی.
بسر سړی راغلی دی او هغه ځان ته کرش پلانټ لګولی دی. هغه دغه سواد سیند نه باجریانې راوباسي چې کوم سیند نه لاندې د اوبو کې چې کوم ژوند دی هغه ټول تباه کړی دی. نو حکومت چونکې په دې باندې اوس ګامونه پورته کړي وو ادارو او په هغې پابندي لګولي وه خو د بده مرغه چې کوم زمونږ سیاسي خلک هغو د لږ خلکو د مفاداتو دپاره هغوی اوس لګیا دي پروټیسټ کوي.
د ملکن د ماهیګیری د ادارې مشر ابرار احمد وایي چې که د ټراوت میانو کلنی پیداوار 2.5 لک کیلوګرامو ته ورسید نو سواد به په پاکستان کې هغه یوازینی ځای وي چې پکې دومره زیات ټراوت میان پیدا کیږي.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی ویره خودلې چې هواد ته د هغه په ستنېدو د زد کولو مقصد د هغه لا درک کول یا قتلول ښکاري. نو مولي دا خبره د مارچ په 1 نیټه له امریکا غک سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. په مرکه کې ټولې پښتنې د میمو گیټ نومې هغه مقدمه پاړه شوې چې په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ یو وار بیا اورېدنه شروع کړې ده. د امریکا غږ د دې مرکه تفصیل له بشیر غواخ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ د فروری په 15مه عدالت ته د نه حاضرېدو له کبله د حسین حقانی د نیول لپاره ریډ وارنټ جاری کړی وو او د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای ویلي وو چې له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه یې د هغه د نیولو غوښتنه کړې ده. خو حسین حقانی د امریکا غږ په مرکه کې وویل چې هغه ته عدالتي نوټس نه دی ترلاسه شوی. نوموړی زیاته کړه چې د سپریم کورټ احکامات باید د نړیوال قوانینو تابع وي او په نړیوالو قوانینو کې دا گنجایش نشته چې چیف جسټس چې څو غواړي یو کس د نړۍ له بل هیواده راوغواړي. حسین حقانی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د میموګیټ د مقدمې په اړه یې ویلي وو چې په دې اړه دې کمیسون جوړ شي او د طریقې کار له مخې دې هغه ته هم همغسې د پوښتنو د ځواب ورکولو موقع ورکړل شي لکه چې پرده الزام لګون کې تا ورکړ شوی و. نوموړی زیاته کړه چې پاکستان ته د پورتللو ل اصرار کول څخه د تا د سازش بوې ورزي.
یہ جو اصرار ہے کہ آو 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 اس سے تو سازش کی بوا.
دا اصرار کول چې پاکستان ته راشا او راشا
لدی د سازش بوی راځي. رښتیا خبره دا ده چې لدی نه د پاکستان د هغو خفیه ادارو چې خلک لاپته کوي مقصد دا دی چې زما پاکستان ته لورتک سره یا خو ما لاپته کړي یا می قتل.
میرے پاکستان آنے کے بعد یا مجھے غائب کر دیں یا قتل کر دیں.
کله چې له حسین حقانی و پختل شول چې ستاسو خلاف سازش ولی کیږي نو دغه جواب و
میں پاکستان کے ان چند لوگوں میں سے ہوں جن کی آواز اب دنیا بھر میں سنی جاتی ہے.
زد پاکستان په هغه سو کسانو کې هم چې د نړۍ په هر ګوټ کې خلک خبرې ته وګ دی. په ټول نړۍ کې زما د کل شوی سلور کتابونه لستل کیږي. دا خبره واضح ده چې په پاکستان کې هغه څوک په زوره پر بل چا خپل خبره تپی او هغه ادارې چې نه غواړي په پاکستان کې خلاص بحثونه وشي چاہے د پاکستان لپاره کومې مختلفې لارې شته دوی د هغو ټولو خلکو په خلاف سازش کوي چې هغه د پاکستان لپاره یو متبادله لار تجویزوي. دوی دا غواړي چې پاکستانیان په دې بحثونو کې ګیر وساتي چې څوک غدار دی او څوک د پاکستان وفادار.
پاکستانی قوم کو ان بحثوں میں الجھا کر رکھیں کہ کون غدار ہے اور کون پاکستان کا وفادار ہے.
د حسین حقانی پر ضد میموگیٹ نومی قضیہ په 2011 کال کې هغه وخت مخ ته رااله چې کلا یو پاکستانی نژاده امریکایی منصور اعجاز د برتانیا په یو مشهور ورځپاڼه کې دا وکړه چې حسین حقانی هغه ته د امریکا د ټولو ځواکونو د هغه وخت عمومي مشر امیر البحر مایک مولن په نوم د پخوانی پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری لخوا یو خط سپارلې و. په دې لانجمن خط کې آصف زرداری غوښتنه کړې وه چې د پاکستان د پوز لخوا د هغه لڅوکۍ څخه په ممکنه توګه د لری کولو په مخنیوي کې دی امریکا ورسره مرسته وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د هارون باچا په غږ کې دغه سندره مو اوریدله. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو. په پېښور کې د سهار 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ویلی چې د خلکو د رایو احترام دی وشي. نوموړي پرون په سوات تنګوره کې وی جلسې ته ویل په خپل حکومت کې د هیواد د ګټو لپاره اقدامات کړي وو خو عدالتي فیصلو یې مخه نیولې ده. سپریم کورټ د تیر کال جولای 28 د پاناما اسناد مقدمې پر مهال نواز شریف د وزیر اعظمۍ لپاره نااهله کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه وای په دې صوبا او قبایلی سیمو کې د ووټونو د اندراج دویم لړۍ شروع کړي چې پکې به د اندراج ترڅنګ د اعتراض اخراج او اصلاح عمل هم ترسره کیږي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې راتلونکي عام انتخابات د روان کال په جولای کې وشي. پختون تحفظ موومنت پرون د خیبر ایجنسی په جمرود او لواړګي کې دوه جلسې وکړې چې پکې خلکو ته د پیښور د 8 اپریل په راتلونکي جلسه کې د ګډون بلنه هم ورکړل شوه. حکومت وایي له پختون تحفظ موومنت سره یې په فروری کې په اسلام آباد کې د درنې ختمولو په وخت کړې یو شمېر وعدې پوره کړې دي او د پاتو نورو د حل کولو کوشش کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي چې دغه سیمې یې له وسلوالو پاکې کړې نه وي. د یاد وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش وایي د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې له 13 ورځو راهیسې عملیات روان دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې 13 ورځ د نښتو پر مهال لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. هندي چارواکو پرون ویل د سرینګر سره نږدې د پولیسو مظاهرینو ترمنځ سختې نښتې شوي چې پکې 3 هندي پولیس 14 مشکوک وسلوال او 4 عام وګړي وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د ریپبلیکن ګوند یو سینیټر له شامه د امریکایي ځواکونو له وخته وړاندې د ویستلو پر ضد خبرداری ورکړی. سینیټر لینس ګراهام دا خبرداری د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغو تازه سرګندونو په جواب کې کړی چې پکې ښاغلی ټرمپ له شام څخه د امریکایي ځواکونو زر تر زره ویستلو د تمې اظهار کړی دی. او اوس هم د دویمه برخې ته د دې غړي راورسېدو. د ژمنې سره سم درته اول روخانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو او ورپسې به بیا استونزې او سرکار خبرونه واوري چې تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار مجید بابر تیاروي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شان نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. د آی ټی یا انفارمیشن ټیکنالوژي او کمپیوټر اعلی تعلیم که څه هم ټولنلې په یو کلی بدله کړې ده، دا راز کوم ځوانان چې د آی ټی او کمپیوټر زده کړو کې یو بیا د لویو خارونو او نورې نړۍ سره په رابطه کې پاتې نشي، نو زیاتره یې د بیروزګارۍ سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د کمپیوټر او آی ټی نه فارغ شوي ځوانانو ته ډېر ضرورت دی. دې خبرو ته ډاکټر فیصل خان هم اشاره کوي او وایي چې که لږ مهنت وکړی شي نو د آی ټی او کمپیوټر نه فارغ شوي ځوانانو ته په پېښور او حتی خپلو کلو او کورونو کې هم کار په لاس ورتللی شي، ځکه چې د انټرنیټ د لارې یو تن د خپل کور نه هم د نړۍ په هره برخه کې کار روزګار ترلاسه کولی شي. فیصل خان د مردان سره تعلق لري. د برتانیا نه یې په کمپیوټر کې پی ایچ ډی یعنی ډاکټري کړې او دا مهال د پېښور په یو شخصي یونیورسيټي کې پروفیسر دی. وایي د نوي دور تقاضې بدلی شوي. په دې حق له ځوان کول کې د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره یې یو سلسله شروع کړې ده.
اورکشن اداره موږ دغه کړې ده پېښور 2.0 په نوم باندې. دې کې داسې ملګري دي کوم چې بار ملکو کې خښې نوستو کې سبقونه ویلي دي او اوس واپس راغلي دي پېښور ته دلته کې د منډې لپاره، د خدمت لپاره او ټیکنالوژي د فروغ لپاره. دې کې مختلف ایونټس کېږي. زمونږ داسې قسمه ایونټس دي چې کوم د نوي کول ته، وړو ته، ماشومانو ته او هلکانو جینکو دوانو ته داسې قسمه سکلز وښایي چې کوم موږ ته نارملي په یونیورسټیانو کې، په پوهنتون کې، په کالجونو کې نه ښودلې کېږي. دې کې یو غټ مثال د آی ټي والا دی. آی ټي کې تاسو وګورئ زموږ په یونیورسټیانو او کالجونو کې چې کوم سبق ښودلې کېږي هغه کافي زوړ دی او زمونږ دا آرګومنت چې موږ وایو چې کمپیوټر ډېر تیزی سره ډیولپ کېږي لګیا دی او دا ټیکنالوژي ډېره مخ چروانه ده، موږ دا نشو افورد کولی چې دا زوړ سبقونه مونږ ته وښودل شي او وړو ته دا وښایو او هغه واړه کم چې وه اوس نه فارغېږي کم چې وه پنځه کاله پس مارکیټ ته راځي. نو زمونږ په نیز باندې د ټیکنالوژي څومره چې مختلف اړخونه دي هغه تاسو هارډویر وګورئ سافټویر وګورئ تازه کریکولم ضرورت دی او تازه نوي سبق ضرورت دی.
د کمپیوټر او آی ټی د نوي نړیوالو ضرورتونو په حق لا د پوهاوی لپاره دوی څه حل ځل کوي. ډاکټر فیصل خان وای
دا سی یو کانفرنس مونږه منعقد کړو پروسه کال کم چې د ډیجیټل یوت سمیت په نوم باندې دا غي دوه مقصدونه. یو مقصد دا چې کم زموږ د ینګ خلک ته د ځوانان دي او هلکان دي نه کې دوه کم چې بے روزگار دی یا سبق اونمیل شو یا هر څه په وجه باندې مخکې لانړه نو هغه ته موږ آن لائن زده کړې او د آن لائن روزگار موکو باره کې تعلیم ورکو چې آن لائن ورک یا آن لائن زده کړه دی به څنګه حاصلې دې ته په عرف عام کې په انګلیش کې وایي فری لانسینګ وایي. نو تاسو فری لانسینګ په ذریعه باندې دا ماشوم که په هر ځای کې ناست په غریبي علاقه کې ناستې که په فاټا کې ناستې او په پیښور ښار کې ناستې او په خپل کور کې ناستې چې دی به څنګه ګټه کوي څنګه مختلف روزګار ځانه معلوموي شي. دویم دغه مقصد دا و چې کم ځوانان هلکان جنکې یونیورسټیانو ته تللي دي هغه به د خپل علم داسې څنګه استعمال کړي چې د هغه نه څه پروډکټس جوړ کړي خپل آیډیاز دوی په ځان کې کم دي هغې سره دوی داسې څه وکړي چې هغه میدان ته مارکیټ ته وباسي چې نه صرف خپل ځان فاینانشلي مضبوط کړي اقتصادي طور په خپلو خپو ودرېږي بلکې چې سوسایټي ته د هغې پروډکټ یا د هغې آیډیا میوه هم ملاو شي.
نوموړي نه مپوښتلي په عامه توګه خلک بازار یا مارکیټ هغې ته وایي چې پکې نیغ په نیغه اخیستل او خرڅول کېږي. د آی ټي او انټرنیټ مارکیټ څنګه وي؟
او جی خسته سوال مو کو ځکه چې دی دا فرق عام طور خلکو ته نه پته. دوه قسمه مارکیټونه دي، یو مارکیټ فزیکل دی کوم چې موږ بار ته اوسو پیښور کې مختلف مارکیټ دی تجارت او بیع او خرڅ سره پکې کیږي. دویم د کمپیوټر د لاسه موږ سره یو ورچوال یا یو ویب بیسډ مارکیټ جوړ شوی دی او دا ګلوبل مارکیټ دی. انټرنیټ د لاسه تاسو کو دنیا په هر یو ګوټ کې چا سره بزنس کول غواړي تاسو کوي شئ. نو د دې کانفرنس موږ چې کوم کم ذکر وکړو او زموږ د ټول آی ټي د باس د دې مقصد هم دا دی چې زموږ د نوي کلته د نوي مارکیټ کم چې نورم سلچنده د عام مارکیټ نه کم چې زموږ ارد گرد د هغې نه غټ دلته چې کوم بازار کو خرید و فروخت کو زیات نه زیات پیښور خلکو سره ای باندې څه شی خرڅوي شو یا ته څه اغستی شو یا خپل لوکل منډی دی یا صوبائی لیول باندې کم منډی دی ای کی تجارت کوي شو. یو دا فرق واضح کول ضروری دی چې فزیکل مارکیټ په خپل ځای هغه تجارت په خپل ځای آی ټی د لاسه او انټرنیټ د لاسه اوس ګلوبل یو مارکیټ زموږ کورو ته منتر ورسېده. نو د دې نه په کار دی چې زموږ دا نوی کول فائدہ واخلي.
دا چې د نوی کول لپاره په کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي کې د مخکې تللو څومره امکانات دي. ډاکټر فیصل خان وایي
دې صرف یو مثال کزتا سولدر کم مونږ چې کم یو موبایل کې اپ یا کمپیوټر چې په لاس کې شته نو هغه استعمالي یو داسې یو سرویس استعمالو کم چې تقریبا هر ماشوم زموږ په معاشره کې پیژنې ایته مونږ فیسبوک وایو. او زه به دې خپل ملګرو ارونو خویندو ته دا ووایم چې تاسو یقین وکړئ د فیسبوک ویلیشن د فیسبوک کمپنۍ قیمت $200 بلیون کې دغه شوی دی. $200 بلیون د غون پاکستان د جی ډی پی عمر رسیدي هغه ته. او تاسو که دې خبر ته سوچ وکړئ چې دا فیسبوک چې د کارخانهدار او سرمایدارانو نه دی جوړ کړی دا چې تر لوی غټ غټ خانان نه دی جوړ کړی چا سره چې بله شي ځمکه وي جایداد وي او جاګیر وي او پیسې وي ورسره دا د 1300 کالو یو ماشوم په هاسټل کې جوړ کړی دی. نو دا زما په نیز دا خبره که یو پر ذهن کې کینی هغه ماشومان دي هغه چې کوم زنګ همزولي دي او هغه بني ادمان دي انسانان دي صرف د زده کړې سره او لږ شوق سره لږ غور سره دومره مخکې رسیدلی دي چې دغه یو ماشوم د لاسه داسې کمپنی جوړه شوه چې هغه $200 بلیون مالیت لري. مطلب پاکستان کې څومره چې غون 1300 کروڑ عوام دي چې غریب او مالدار او خانان ټول راځي د هغې تمدن برابر دی. نو دې کې تاسو صرف دې ته سوچ وکړئ چې دې کې د نور مخکې تلو څومره لارې دي دې کې د نورې ګټې څومره لارې دي دې کې د خپل قوم اوچتولو د خپل خاندان د خپل ځان اوچتولو څونه موقعه ده.
نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې د خپل مستقبل جوړولو په لړ کې د هلکانو او جنکو لپاره یو شان موقع دي.
آی ټی کې دا بار بار دا خبره کوم تاسو په دغه ذریعه باندې دا وایم چې دې کې د نر او د ماده فرق نشته دې کې د هلک او د جنکې فرق ځکه نشته چې کمپیوټر خو کمپیوټر دی په کور کې پروت بار ته ستاسو ضرورت نشته راتلو بار ته راتلو څه مجبوري ستاسو صدقه نشته. هر ځای کې تاسو په کور کې یا په کمره کې تاسو دا شی کوي شئ که په هاسټل کې بار له کور نه هلته کې کوي شئ چې د کمپنۍ کې هلته کوي شئ یعنی زما په خیال یو کله میدان مونږ ته پروت دی او لږ د پښتون قوم د ماشومان الکان او جنې کې دې طرف ته فکر وکړي زما په خیال مونږ ډېر زیات مشکل کې شو.
ډاکټر فیصل خان د کمپیوټر په تعلیم کې پی ایچ ڈی یعنی ډاکټری کړې. په دې موضوع مو د سو ځوانانو سره هم خبرې کړې چې د یوې لنډې د مینه پس پی اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د کمپیوټر او د انفارمیشن ټکنالوژي د زده کړو او په دې برخه کې د کار او روزګار د موکو په اړه تفصیل اوري. د مشال ریډیو تر څنګ سه
محمد علي د سوات سیمه سره تعلق لري او د کمپیوټر انجینیر دی. د مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي د دغه پروګرام په حق له ویل
دا امریکای یو ارګنایزیشن دی د فورت فور امریکا په نوم باندې. دا هغه کې یو تنوع پاکستان سره دی تعلق دی. نو هغه چې کله دا پروګرام تر اوتیر شو نو بیا پاکستان ته لاړ. پاکستان کې فورت فور پاکستان په نوم باندې ارګنایزیشن کولاو کو. نو دا فورت فور پاکستان یو ایونت ارګنایز کو زوم په یونیورسيټي کې په دی پېښور یونیورسيټي کې. هغه کې دي د ټول صوبے نه چې کوم دی د فاټا علاقې نام دي راوختي چې آی ټی والا کسان دی راشي او چې خدمت کولی شي د حکومت یا په نور څه دي د معاشره په آی ټی کې. نو هغه درامه کې شي او خپل سولوشنز دي هغه کې نه دي خپل حل دي په شیرون سره. نو 2014 کې دا پروګرام شو او زموږ په یونیورسيټي کې انجینرینګ یونیورسيټي کې او دا هغه کې دي د 12 کسان دي راستي په دې پروګرام کې.
نوموړی د دې لنډمهاله پروژکټونو د تفصیل په حق لوي
دا زموږ سلو ګروپونه په دې کې یو ګروپ د صحت دغه سلامو د ډیپارټمنټ سره او بل ګروپ هغه د پی ډی ایم ای ډیپارټمنټ سره کار کوو. یو بل چې هغه د آی ټی ډایریکټر سره کار کوو. بل ګروپ دوی درې کسان زموږ ټیم باندې شو. زموږ ټیم د بیلی سره دغه دغه څنګه د نور چې د صحت سره او آی ټی ډایریکټر سره تعلق وو. د دې کې دا پروګرام چې دا شپږ مېشتې پروګرام او سکالي به دوباره دا پروګرام کیږي د آی ټی والا څو سټوډنټان یا څو ګریجویټس یا هم اپلای کولای شي. فورت فور پاکستان په سرچ کې په فیسبوک باندې په هغه باندې هغه ټول انسرشن وکړي چې څنګه اپلای کولای شي پروګرام ته. نو د خیریه دا به هم شپږ مېشتې پروګرام یو دیګل بچی دی موږ اراده کوي ان شاء الله د فاټا علاقې نه به هم دغه خلوص روان اخلو. یعنې که موږ انکریج کړو چې هغه اپلای وکړي
دا چې د صوبایي حکومت لاړه د بیلابیلو محکمو لپاره د کمپیوټر او انفارمیشن ټکنالوژي په برخه کې د شپږو میاشتو د دې پروژکټ لپاره بنیادی شرایط سدي. محمد علي ویل
مونږ اصل کې چې کوم ډیولپران یي کوم چې پروګرامر دي هغه راته پیپر کوو. خو هغه نه علاوه مونږ دوه ډیولپرز مونږ اخلو. یو وسره بیا مونږ ګرافیک ډیزاینر مخلو. فوټوګرافکس باندې هغه سړي پوئږي په فوټوشاپ چې وته په دې باندې پوئږي. زموږ یو څه کس پکې مکاري او ځا ډیوره پنچې نو دا کې بیسیک ډیولپمنټ ور اوسې نو پروګرام زموږ خې تمره وو په دې چې نو وایي چې موږ پورا لکه هغه ټریننګ موږ کوو. نو چې دا کوم دا غوته دا دې پروګرامینګ کې لکه څنګه تجربه یې موږ هغه بیا چې کوم نه دا څه هر کوو.
نو موږ ولینم وو پختل چې کوم کسان د دې پروجیکټ لپاره منتخب شي نو هغه ته وظیفه یا تنخواه هم ورکول کیږي او کڅنګه دا راز د شپږو میاشتو پوره کېدو نه پاس دوی بیا سکولې شي.
د دې لپاره د بیا په هفته کې 12 غنټې وظیفه کار کوي. نو د دې حساب سره تاسو ولې چې 3 ورځې کې هغه کار کوي نو 3 غنټې په دوره کې دی وظیفه کار کوي. او دا هغه ول حکومت چې دی نو 13 کالو 6000 روپۍ خو دی د میاشتې او د شپږ میاشتې پروګرام دی. زموږ چې کوم د 13 دغه انکیوبیشن د ورتوي انکیوبیشن سنټر هغه د حکومت د آی ټی بورډ یو اداره ده دی سپانسر کړه. نو پای کې انټرنیټ هم فیو هر څه فیو. زموږ کله د شپږ میاشتې پروګرام پوره شو د دې نه بعد هم زموږ له آفیس را کو کوم کوم چې په خول چې هغه د خپل سافټویر کمپنی جوړ کړي هغه هم دې ورته. نو پای کې 80% چې دی هغه به حکومت ورکو او باقي 20
محمد علی وای یو ځوان انجینیر ته د خپل کار روزګار نه زیات دا فکر پکار وی چې نور سمره خلکو ته روزګار پیدا کول شي، ځکه چې پرمختللی دنیا کې انجینران دغه کردار ترسره کوي.
پکار ده چې انجینران مخکې راوځي او سنې وې څه جوړ کړي. زموږ بدقسمتي هم دا ده چې زموږ ډېر شی خلک یې ان امپلوید دي، کنه چې بیروزګار دي. نو دې بیروزګاري حل هم دغه ده چې انجینران راوځي او هغوی خپل کمپنۍ دي جوړې کړي، څه نوي ایجاد وکړي په دنیا کې. پکار نه چې دې په څه په نوټریان باندې ګرځي، کنه چې زموږ هم بدقسمتي هم دغه ده چې په دې وطن کې بیروزګاري هم ډېر وځي، نه ده چې زین چې چلتي خلک کار وکړي. نو چې دې راوځي او دې څه نوي ایجاد وکړي، څنګه چې اوس لکه فیسبوک چېونه یو الګ په هاسټل کې جوړ کړو، کنه چې نن سبا چې کوم نظم په وطن کې ما زه به خلک استعمال دغه شان چې په دوم په وطن کې څه ایجاد وشي یا په دنیا کې څه ایجاد وکړي زموږ غواړم
محمد علی زیاتوی د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي د اعلی تعلیم نه فارغ شوی ځوانانو ته پکار دی چې دغه ډول پروګرامونو کې برخه واخلي، د خپل قابلیت او ذهانت مظاهره وکړي او په نړیواله کچه د نوي دور د تقاضو سره سم د ځوانانو مقابله وکړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212141. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې یو نړیوالې ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې د انټي بیوټیک دوایانو استعمال ورځ په ورځ زیاتېږي او وایي چې دغه شرحه په پاکستان کې تر شپږ 50% پورې لوړه شوې ده او زیاتوي چې د دې له وجې په ولس کې د ناروغو پر ضد قوت مداخلت کم شوی دی. د راپور له مخه دغه لوړه شرحه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې هم ده. دا چې د دې انټي بیوټیک دوایانو د استعمال په اړه آیا څه قوانین شته او د خیبر پختونخوا د صحت وزارت د دې لپاره څه کوي، همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
دا ریگولیٹری دغه نشته میکانیزم دا سی ډاکټر هم لیکي، کمپاؤنډر هم لیکي، نرس هم لیکي. زموږ خلکو خپل لغم دی چې هغه په خپل ځان نه سیلف میډیکیشن څه څه وایي کنه جی.
په دې باندې خو باقاعده ریگولیشن شته دی او چې څوک د دې ثبوت سره ثبوت شي او داسې حرکت کوي نو هغه دپاره هغه پینالایز کیږي یا سزا ورته ملاویږي، جرمانی په شکل کې هم او د کیت په شکل کې هم او داغه دکان چې کوم دی هغه چې کول په شکل کې هم.
په دغه راپور مبنی زموږ همکار عبدالحی کاکړ دا راپور برابر کړی، ستاسو په امر تر راګرځوم.
د انټي بایوټیک د استعمال په اړه د دې څېړنې مشري د جانز هاپکنز یونیورسيټي اف بالتیمور او په واشنگټن کې د سنټر فار ډیزیز ډاینامکس اکونومکس او پالیسی نومي ادارو ساینسپوهانو کړی دا. په څېړنې کې ویل شوی چې د 2015 کال په موده کې په ټوله نړۍ کې د انټي بایوټیک استعمال 15% زیات شوی دی. څېړنه زیاتوي چې په شپږ اویا هیوادونو کې په 2000 کال کې د ورځې په حساب د انټي بایوټیک 1.1 ارب خوراک اخیستل کېدل، خو په 2015 کال کې دغه ورځنی خوراک 4.8 ارب ته ورسید. په دې کې امریکا، ایټلی او فرانس د نړۍ هغه درې هیوادونه یاد شوي چې پکې په تیرو 14 کلونو کې د انټي بایوټیک استعمال لږ څه زیات شوی دی، خو د دې په مقابله کې په ایشیایي هیوادونو کې ډیر زیات شوی دی. په تیرو 14 کلونو کې په هند کې د انټي بایوټیک کارول 2 چنده شوی، په چین کې 9 اویا او په پاکستان کې 15% زیات سوی دی. په پېښور کې میشت پروفیسر ډاکټر ګوهر نن مشال ریډیو ټول چې په پاکستان کې د انټي بایوټیک په استعمال کې د زیاتوالي درې مهمې وجې دي.
کومین وجې دا چې په دې کې دا ریګولیټری دغه نشته میکانیزم دا چې ډاکټر هم لیکي کمپاونډر هم لیکي نرس هم لیکي زموږ خلکو خپل لغم دی چې هغه په خپل ځان نه سیلف میډیکیشن څه څه وایي کنه جی. نو چې خېټه خراب شي نو هغه بس دا انټي بایوټیک خورم ټوخې دی او انټي بایوټیک خورم. اگر چې دی اکثر بیماروں کے لیے اینٹی بایوٹک رول نہ بھی اچھوک اینٹی بایوٹک جوڑی نو آگئی ہم دا ڈاکٹران گوتیم سے برائب کئی اور سیدھا اینٹی بایوٹک غیر ضروری طور پر نہیں لکھ لے شی زکا جی پا پاکستان کی دے سے ریگولیٹری میکینزم دے مخنیوے نشتہ دا حکومت طرف نہ یا دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ طرف نہ یا دا طرف نہ اس قسم مخنیوے نشی کے دے
دا چیڑنی سائنس پوہان وائی باید ہیوادونا پر متبادل علاج پاکی نظام او ویکسین ورکولو کی زیاده سرمایه ولګوي. د نېشنل اکیډمي اف ساينسز په مجله کې د دوشمبه په ورځ خبرې شوې د دې څېړنې لیکوالان وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د انټي بایوټیک استعمال په زیاتېدو دی او انټي بایوټیک چې وار لمخه د جراثیمو له مزاحمت سره مخامخ دي نو شای دا مزاحمت نور هم زیات سی.
د انټیبیوټیک د ویانو د استعمال او په دې لړ کې د قوانینو په اړه مې د خبرو لپاره د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر ایوب رو سره رابطه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې یو نوې سروې راغلې ده. دغه سروې تر مخه وایي چې د دنیا په شپږ اویا ملکونو کې انټیبیوټیک چې کوم دي د هغې استعمال ډېر زیات شوی دی. په دې کې بیا د پاکستان او بیا د خیبر پښتونخوا کې د دې استعمال زیات شوی دی. پښتنه مې دا ده چې آیا یو خود د انټي بایوټیک د استعمال د زیاتېدو وجه څه ده او بل دغلته کې د دې په اړه رول ریګولیشن شته؟
بے مقصد د انټي بایوټیک استعمال چې کوم دی هغه د هغې مخنیوی وکړی شي. دې اکلا دا سروې چې تاسو کوم وی دا یو سروې شوی ده او په دې کې دغه فیګر خو ماته اگزیکټلی نه دی یاد خو سمه اور دی ده ما خیال دی چې همدغه به وي. او غم دا دی چې سکل خلق پوها خلق نالجیبل خلق او کم چې د مات سره تړلې خلق دي کم چې صحیح ډایګنوز وکي او دا غي نه پس نسخه لیکي نو غوي چریم دا سې نه کوي چې بلا ضرورت انټي بایوټیک ولي کی
جی.
خو زمون قسمتي دا ده چې دیوال شاته د اسپیټال د دیوال شاته کې سپیر شو نام ډاکټر شو کا اسپیټال کې چوکیدار شو نام ډاکټر شو د کلی مولا دې نام ډاکټر شو او د کلی استاد دی نام ډاکټر شي. نو غم دا دی چې یو بین پښتا ریګولیشن شتا او غم دا دی چې سیټ اپ داسې دی چې بعضې حالاتو کې دا خلک کنټرول کیږي نه پرچی مور کړی شي هغوی چالان هم شي هغوی غم شي. نو دا خلک چې کوم دی د دې د انټي بایوټیک د استعمال په طریقه نه پوهېږي او دړه دړ چې کوم دی هر مریض ته هر ماشوم ته هر زنانه ته بلا وجه انټي بایوټیک لګي.
ډاکټر صاحب د ولس د پوهاوي دپاره دغه چې مونږ دا بې احتیاطه انټي بایوټیک استعمالو یا د دې پورا کورس د یو دوایي کورس دولس ګولایوي یا لس ګولایوي یا شل ګولایوي هغه کوم نه استعمالو نو انسان سره بسو شي؟
اصل کې خبره دا ده چې انسان خپل مدافعتي نظام داسې وي چې فرض کړي دی بیمارم شي دی ریسټ کوي او خړ ډایټ اخلي نو دې نه خو انټي بایوټیک نشته دی ټیک شه. په نوم خو خوراک انټي بایوټیک نه دی خو ریسټ او خو نیوټریشن نیوټریشن به ذاته خود چې دی امیونیټي پیدا کړي
جی.
چې امیونیټي پیدا کړي نو دا بیکټیریا د وجلو نه د وجلو د پاره چې کوم انټي بایوټیک موږ استعمالو دغه دا بیکټیریا مړ کوي
او
چې بدن خپل امیونیټي ښیي نو هغه د بیکټیریا یا د جراثیمو یا د وایرسو هغه طاقت په ځای ونیوي هغه مخکې به تلو ته نه بوځي کوم کې چې اغا بدن ته نقصان ورکول غواړي
جی.
نو په دې وجه باندې چې انسان په خپل باندې حاوی وي او د صحت تندرست وي نو کدی چې لږ ډیر بیمار شي او ډیر استو کی نو بلداري صفا ماحول صفا نیوټریشن او صفا او لږ ریسټ سره وکي نو هغه بیماری سره لږ ډیر تبه ټوخه مخه داسې دونه چکم دي هغه په خپل خدای پاک برابر
لری کې د بدن نه.
په خیبر پختونخوا کې په خاصه توګه باندې د دوایانو د استعمال د پاره چې کوم قوانین جوړ دي، په هغه قوانینو کې د انټي بایوټیک د لیکلو یو ډاکټر کاغلی کی او بیا د یو دکان نه د اغستو په لړ کې چې کوم قوانین دي هغه فالو کیږي؟
اسی قانون خوشته دی او میډیکل ایتکس هم شته، د ډاکټر د پاره هم شته، د سٹور کیپر د پاره هم شته، د فارماسیست د پاره هم شته، او چې کومه نسخه ډاکټر وولي کی او هغه په صحیح توګه هغه ته پاره پکار وي، کوم چې د هغه مریض وي د هغه تشخیص نه پس دې کومه نسخه دي کی، نو هغه په داسې یو دغه باندې لیکل غواړي چې هغه د دستخط شد دی، هغې ته مهر لګېدلی او هغه چې کوم دکان ته لاړ شي نو چې هغه پرې پوهېږي. اوس د نوي دغه مطابق اوس بلو زمونږ یو انفارمل میټینګ وو، په هغې کې دا خبره مونږ ذکر کړه چې ټول ډاکټران ته دا لیکل دا خبره کول غواړي، واضح کول غواړي چې دې یو صفا صفا لیکل کوي، یو دې ورته صحیح دستخط کوي او بل د هغې سره د تشخیص باره کې چې د دسه بیماری د هغې صحیح آئیڈینٹیفیکیشن یا لیکل کوي ڈائگنوزس سره دي کی.
ڈاکٹر صاحب په خیبر پختونخوا کې لکه د نور دنیا په شان د نور پاکستان په شان د دغه سي کوکس یا د دغه سي خلکو چې هغه ماهر نه دي د صحت په دې بڼه کې، هغه ته د صحت باره کې معلومات نشته، تاسو به کول چیرې یو کس د هسپتال شاتم تیر شي هغه ځان له یو کلینیک ولو کی؟ د دې لپاره د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې په خوا د صحت انسپکټرانو غیبت له غیبت دکانونو کته خلق به کته، اوس هغه نظام شته او دا هغه نظام د لاري په دغه سي خلکو باندې چک شته؟
او بالکل شته دی، اوس هم شته دی، اوس زمونږ د ډیټو دفتر کې چې کوم ډرګ انسپکټرز دي او کوم د دې د مخنیوي لپاره خلک ته هغه سټاف شته، او خو باقیت کې سره وي جرمانه کیږي مو په هغه کیسونو په کورس کې چلیږي او هغه باقاعده ایون دې پورې چې بعد خلک دا وي دکان سیل شي او قید هم متاورول شي. خدا دا اوس دا اختیار چې کوم دی د نوي نظام په حواله سره هیلت کیئر کمیشن ته وي په پروینشل لیول باندې یو کمیشن جوړ شوی دی، دا هر ساغی دا حواله شو، هغې به د نیکسټ منتھ نه باقاعدګي سره کار شروع کی، ځکه چې دا د هغوی د سټرینتننګ او د پریلیمینری سټیجز وو کوم چې اوس لګیا دی، ان شاء الله هغه سټرینتن کیږي او دوی په ټولو صوبه کې چې کوم مال پریکټس وو کوي کر پرائیویٹ سیکٹر یا ایون اوی با ریگولیٹ کئی دا زمانگا پبلک سیکٹر کم چی بی چوز نوالی دا ترسی کے راسپتال پورے چی کم نظام صحیح طریقے سر نہ چلی گی ان پا غبا ٹول ریگولیٹ کئی یا خاص سٹینڈرڈز داغی مطابق پہ گوری او کاغذ داغی نا کم وی نو بیا آغی تن لیسنس ور کئی او که
ڈاکٹر صاحب کم دکانداران لکه زه یو کس هم زه ورغم یو دکان نه زورته چې ماته یو انټي بایوټیک یو ګولۍ راکا یا یو داسې ګولۍ راکا چې هغه بغیر د ډاکټر د نسخې نه ورکول من دي او یا د ډاکټر د نسخې نه بغیر ورکول غیر قانوني دي، نو که یو دکاندار داسې پریکټس کوي په هغه باندې د قانون اطلاق کیږي او هغه سزا ورکیدای شي؟
باقاعد گیا سارا ذکر چرت دا نہ دے سڑتا دا حق حاصل لے چی دے لاڑی اور بغیر نسخے دغواڑی دا دے تو سیلف میڈیکیشن ہوئی یا سیلف پرچیز آف میڈیسن دخل ضرورت پارا اور نہ اگر خرچ ان کی تھا دا اجازت تھا چی بغیر نسخے دے یا اینٹی بایوٹک ور کی یا نور دا سے گولے ور کی کم چی دے صحت پارا پکاوی قدیمان باقاعد ریگولیشن اسٹڈی او جسوک د دې ثبوت سره د دې ثبوت شي او دا سه حرکت کوي نه داږي د پاره هغه پینلایز کیږي یا سزا ورته ملاويږي جرمانی په شکل کې هم او د قید په شکل کې هم او دا هغه دکان چې کوم دی هغه سیل کول په شکل کې هم.
بل ډاکټر صاحب په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې د نسخې یو خپل مدی یو خپل عمر یو نسخه یو مریض ته ولیکل شي په هغه نسخه هغه دوی واخلي بیا د هغې نه پس په پاکستان کې په خاص توګه په قبایلي سیمو کې په خیبر پختونخوا کې دا پریکټس دی چې هماغه نسخه بیا هماغه دوکاندار ته یو څه چې مال دا دوی راکا، تاسو ولست دا ویل غواړي چې داسې قوانین شته چې د نسخې خپل عمر په هغې باندې دوباره ته نشي اخیستی؟ دا هم غیر قانوني دي.
دیکھیے یو دو خبر دی، یو خدا دا چې هغه نسخه د پاسه مونږ دا ودی کو چې په دوه هفته پاس راشه
جی،
نو ګورو چې دا مریض د دې سره څومره ښه شوی دی یا دې دوا په اثر کړی دی، که کړی دی نو کومه حد پورې کړی دی، نو هغه چې دوباره مونږ دا فیډ بیک یا فالو اپ دی ته وایو چې هغه راشي نو هغه مونږ ته خپل حال وایي نو مونږ هغه نسخه کې کمی زیاتې راوړو. بعضې دغه دای چې بعضې نسخې داسې چې هغه انسکل خلکو لیکلي او غیر ضروري ادویات په هغې کې داسې وي چې د هغې سره بدن چې کوم دی عادت شي یا هیبیچویټ شي نو هغوی هغه یو قسم له نشه شي نو هغوی هغه باقاعدګۍ سره استعمالوي. دې کې باعث داسې انرجیسک ته مونږ وایو او ورسره ورسره سټیرایډ مونږ وایو. نو بعضې ټایم مونږ دې مریضانو ته ووایو چې مهرباني وکړئ تاسو بیا بیا واپس راشئ یا دا ډاکټر ته ووایي یا هیلتھ کیئر پرووایډر هغوی ته ووایي چې تاسو به دونو ورځ پس راشئ ځکه چې دا بعضې دوایانې به مونږ بندوو ځکه چې که فرض کړو د یو خاص د وخت نه هغه زیات استعمال شي نو د بدن کې دا نقصانات پیدا کیږي.
په خیبر پختونخوا ترڅنګ په کلیوالو سیمو کې او په قبایلي سیمو کې داسې دوایانو کمپنیانې دي چې هغوی ډاکټرانو ته ورځي، هغوی ته څه ګفټونه او څه تحفې ورکوي او د هغې په بنیاد باندې هغوی خپل دوایانې او خپل میډیسن د هغه ډاکټرانو د لارې لیکي او بیا هغې ته مخامخ یو دوکان یې هغې ته ورکړی مي. آیا په خیبر پختونخوا کې داسې کم یو لیست شته چې دغه لیست